د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي وسلوال طالبانو د تیر میلادي کال نیمه څخه په خپلو لیکو کې د ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال د نیوی اټین ورځپاڼې په وروستي راپور کې هغه ادعا سمه نه بولي چې ویلي دي په هلمند کمیونیټي چارواکي د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي. دغه راز په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې مو د کوکنارو په اړه هم یو تفصیلي راپور درته چمتو کړی دی، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیشن وايي په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې لکم کیانو او ظلمکیو په جګړو کې ډیره ګټه اخیستل شوې چې دا د منلو نه ده. د خپلواک رسنیو د ملاتړ ادارې نه وايي 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستان وتلې دي او د ایران بانکونو د پیسو د انتقال لنډیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. پوره خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیشن وی په جګړې کې له ماشومان هر راز استفاده د منلو نه ده. دغه کمیشن وی اند رفیع الله بیدار ازادي رډیو ته ویل په 2015 میلادي کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې لکم کیانو او ظلمکیو په جګړو کې ډیره ګټه اخیستل شوې ده.
د دولت مخالفین د هغه جنگي مواد په انتقال کې د جنگي مواد په ذات ځای کولو کې انتهایی عملیات کې حتی په بعضو مواردو کې استخباراتي مقاصد په خاطر باندې د کوچنیانو څخه استفاده کوي.
تر دې ورځ مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې وسلوال طالبانو تیر میلادي کال په عملیاتو او د ماينونو د کارولو لپاره له ماشومانو ډیره استفاده کړې ده. د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې ویل شوی طالبانو له 1300 کلونو پورې ماشومان د جګړو لیکو ته جذب کړي دي. د افغانستان د خپلواک رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وي 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستان وتلې دي. د نوې ادارې رئیس ازادي رډیو ته ویل چې له هیواد د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو تاک ته اندېښنه لري، خو د دومره ډیرو خبريالانو د وتلو د علت په اړه مجيب خلوتګر په دې اړه وویل.
تاسو
ویئ چې ګمانه زنی های مبنی بر د خلک لوټګروي ورس تر دې چې خلکو په افغانستان کې داسې ګمانو کړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او سوریایانو پر مخ پرانستل شوي، نو افغان خبريالانو هم افغانستان ته کړ. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په ورستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او د پناه اخیستو درخواستونه ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ماين جوړونې او موټر بم جوړونې یو کارخانه کشف او ترلاسه کړی ده. د ریاست په بیان کې چې نن خبر شوی راغلی وسلوالو طالبانو غوښتل دغه ماينونو او موټر بمونو څخه په غزنی کې کار واخلي چې تر هدف مخکې کشف او نیول شول. د بیان لمخې په ترلاسه شوی مهماتو کې له 14 دن کوم توکو ډک یو موټر سایکل او کړي بشکي ماينونه او تفیر میزایل مرمۍ چې په غزنی ښار د توغولو لپاره چمتو وي ترلاسه شوی دي. روسته خبر هم د سپورت په اړه د جنوبي اسیا سیالیونو لږونه افغان لوبغاړي نن له 3 میډالونو سره بیرته هیوا ترستانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې ویاند احسان نیرونن سهار ازادي رډیو ته ویل د جنوبي اسیا دولسم دور سیالي د فبروري تر 14 د هند په ګواتی ښار کې روانې و چې د جنوبي اسیا د تو هیوادونو ترمنځ افغانستان د ځل څلورم مقام وګاټه. په میډالونو کې وو د سرو زرو هم شامل دي چې شپږ د تکواندو لوبغاړو ګټلې. په یو بل ورته خبر کې اوري ټاکل شوې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اسیاي لوبو د اتلولۍ په پیل کې خپل لومړی لوبه له عربي متحده اماراتو سره وکړي. د لوبې په بنگلاديش کې پیلې او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد د بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هانګ کانګ ټیمونو پکې برخه اخیسته. تر لاندې د مرسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خرغلی د ایران بانکونه د پیسو د انتقال لنډیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. په دې توګه ایران له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره کولای شي بهر ته پیسې انتقال کړي. د غیقدام وروسته له هغه کیږي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه په چوکاټ کې پر ایران د لویدیز لګول شوی بندیزونه لري شول. په دغه نوې اقدام سره د ایران مرکزی بانک او 15 نور بانکونه د فبروري له 14 راهیسې له سویفت سره بیرته وصل شول. د رويټرز د راپور لمخې پر ایران د 2012 میلادي کال د لګول شوی بندیزونو لامل اروپا ته تیلو د لیکت د بیرته پیلېدو پروسه هم ټاکنه شوې. چارواکو د هغو بانکونو نمونه نه دی اخیستي چې له سویفت سره بیرته نخلي، خو د ایران رسنیو ویلي د ایران لوی بانک، بانک ملي هم پکې شامل دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلابګار سره تړلي بانکونه تر اوسه د امریکا تر بندیزونو لاندې دي او سره پر معاملو هم بندیز لګول شوی دی. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې کیوبا ته تاریخي سفر وکړي. باراک اوباما بعد امریکا لمړنۍ ولسمشر وی چې په نګدین نه لسیزو کې په دغه ټاپو کې پلګ دی. د اعلان د هغه د اداري چارواکو پرون وکړ. چارواکو ویل د اوباما دغه سفر به چې سپینه ماڼۍ یې نن اعلانوي لاتین امریکا ته د هغه د لوی سفر یو برخه وي چې په مارچ کې ترسره کوي. اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو په 2014 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د خپلو هیوادونو اړیکې له نیمې پیړۍ د سړې جګړې د اختلافاتو وروسته بیرته عادي کوي. له دغه اعلان وروسته دواړو هیوادونو په چټکۍ سره ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې بیرته ټینګ کړي. په دې برخه کې وروستي پرمختګ له 15 لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د تجارتي الوتنو د بیا پیلولو لپاره موافقه وشوه چې پرون وشوه. د دغې موافقې له مخې له متحده ایالاتو به په ورځ کې 110 پروازونه هوانات کیږي چې دا به د الوتنو د اوسني شمیر 15 برابره زیات وي. کلوین کالج د امریکا وروستی ولسمشر چې د امریکایي هیوادونو کانفرنس ته د وینا لپاره هوانات د 1928 میلادي کال په جنوري کې تللی و. د امریکا په وزوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نغدو پیسو د ساتلو پر ځایونو د امریکا په مشرۍ هوایي بریدونو دې ډلې ته د پسلګونه میلیونو ډالرو تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالاتو هڅه کوي چې د دې ډلې د نغدو پیسو د ساتلو او د تیلو د صادرولو پر ځایونو پر په هوایي بریدونو سره د داعش مالی سرچینې لمنځه یوسي. امریکایي چارواکي ګومان کوي چې پردایش د بندیزونو له امله چې بانکونو ته لاسرسی نه لري دا ډله اوس تر ډیره د نغدو پیسو ساتلو ته اړ ایستل شوې ده. له د داعش په اړه په بل خبر کې ورې چې عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د بغداد په لویدیس کې یو پوځي هلیکپټر رانسکور کړی چې دوه عملاو د وسلوالو ځواکونو یو غړی وژلی دی. د سوریې مرکز دمشق ته نږدې د معظمي شام محاصره شوې سیمې ته د مرستو نه لارې رسیدلې دي. د سوریې سری میاشتې د چهارشمې په ورځ د دغو مرستو د رسیدو خبر له لویدیځو رسنیو سره شریک کړ. د سوریې حکومت د سېشمې په ورځ موافقه وکړه چې مرستندوی ټولنې کولی شي په سوریې کې اوه محاصره شوې سیمو ته مواد انتقال کړي. خو په سوریې کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ د برخې مسؤول یعقوب الهلو تېره ورځ د سوریې په مزایا ښار کې رویټرز آژانس ته داسې وویل:
لابد ان يرفع الحصار في سوريا في كل المناطق.
محاصره باید د سوریې په ټولو سیمو کې ختم شي ځکه چې ملکیان تر محاصره لاندې دي او زوري د ملګرو ملتونو د مرستو نږدې 100 کیلارې د چهارشمې په ورځ له دمشق څخه د سوریې نورو سیمو ته روان شوې. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان له ماسکو څخه د لیدنې پر مهال د روسیې او اروپا د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. اوربان د چهارشمې په ورځ له ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دای هڅه کوي تر څو د روسیې او اروپا ترمنځ اړیکې عادي شي. نوموړي زیاته کړه چې دا ښه اړیکې د هنګری په ګټه دي. دغه دواړه مشران ښه روابط لري او هنګری تر اوسه هم د یوکراین پر سر پر روسیې د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو لپاره هڅې کړې دي. اوربان د روسیې ولسمشر ته وویل کله چې د دې بندیزونو وخت پوره شي نو اروپایي ټولنه به اوتومات ډول تمدید نکړي. نو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیامو مننه.
له سفیر الله څنګه ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. خبرونه که بیا هم غواړي ویل ولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانې په خبرونه کې اوریچې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي وسلواله طالبانو د تیر میلادي کال نیمایي څخه په خپل لیکو کې ماشومان او شمیر ډیر کړی دی. د هلمند ولایت شورا مرستيال د نیویارټن د رسپانې په ورستي راپور کې هغه ادعا سمونه بولی چې ویلي دي په هلمند کې امنیتي چارواکي د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي.
حکومت یا نظامی چارواکو ته موکه مسایل نه ده چې د کښت او د خلکو څخه د کښت سازمان پیسې راټولي.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې مو هم د کوکنارو د کښت په اړه یو تفصیلي راپور درته برابر کړی. کروندګر وایي چې د کوکنارو لکرلو بل لار نه لري.
په نشو وخت کړی دي خو بیا هم زموږ سره نه ځینې شتېر چې څه وکړو. رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه ورځ په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي د انقرې د خونړۍ پیښې عاملان به تعقیب کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د افغانستان پر روان حالاتو خبرې کړي.
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future and that uncertainty will take some time.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي وسلوالو طالبانو د 2015 میلادي کال له نیمایي څخه په خپلو محاربوي لیکو کې د ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. دغه سازمان یو نوې څېړنه ښیي چې طالبان ماشومانو ته بیلابیل پوځي روزنې ورکوي او د ماینونو د جوړولو او ځای په ځای کولو په ګډون په مختلفو پوځي عملیاتو کې په کار ګماري. د سرتیرو په توګه د ماشومانو استخدام د نړیوالو قوانینو له مخې جنګي جرم بلل کیږي، خو طالبانو دغه د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ناسم بللی دی. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې
د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په تړاو په تازه راپور کې په کندوز ولایت کې د طالبانو چلند ته اشاره کړې چې تر ډیره له مدرسو او اسلامي ښوونځیو څخه د ماشومانو د پوځي روزنتون په توګه کار اخلي. په دې موندنه کې د روزل کېدونکو ماشومانو عمرونه له 14 تر 18 کلونو پورې یاد شوي دي چې ډیره یې په پوځي عملیاتو کې استخدامېږي. په دې څېړنه کې د هغو 14 ماشومانو له خپلوانو سره مرکې شوی چې تیر کال د پوځیانو په توګه ګمارل سویدی. د دغه کسانو ایداوی بیا لمدنی فعالانو سیاسي شنونکو او ملګرو ملتونو سره تحلیل سویدی. تر دې وړاندې طالبانو په پوځي لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې ایداوی رد کړي او ویل دي چې هغه کسان ګمارې چې زهنی او فزیکی بلوغت رسیدلې وي. د بشری حقوقو د څار سازمان د موندنو پر اساس له 2012 کال راهیسې په کندوز او د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې مدرسې فعال دي. دوی وایي تر دې وړاندې طالب قومندانانو ماشومان د پوځي روزنې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لیږل، خو سره له دې چې اوس هم هغه روزنې دوام لري. د شنوکو او ځای اوسیدونکو په خبره طالبانو په کندوز کې د لږ تر لږ دریو ولسوالیو په نیولو سره اوس دغه پوځي روزنه په سیمه ییزه کچه پیل کړې ده. د افغانستان په برخه کې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو لوړ پوړی مشره پاتریشیا ګوسمن وایي چې طالبان باید ژر تر ژره دغه کار بند کړي او حتی هغه ماشومان هم له خپلو لیکو بیرته وباسي چې ادا کې ژه په خپل خوښه ورغلي دي. بلخوا افغان حکومت هم له ورته انتقادونو سره مخامخ دی. افغانستان په تیر بیا افغان ځواکونه په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو په هغه بدنامه لیست کې شامل شو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تر قانوني سن کم عمر ماشومان جذبوي، خو افغان حکومت د غیداوی ناسمې بولي او پر ملګرو ملتونو یې ژغ کړی چې افغان ځواکونه له دې لسته وباسي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د جګړې لشکلو خو غواړي چې په جګړو کې د ماشومانو لکارونې ډاټه وکړي. ویل کېږي طالبان له دې کبله ماشومان استخداموي چې په اسانۍ سره جګړې ته تشویق کیږي او بل دا چې دوی لا په دغه عمر کې د کورنۍ په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه احساسوي او د خطرناک کارونو منلو ته حاضرېږي. د دې کار یو بل دلیل بیوزلی هم شودل سوی ده. د طالبانو مدرسو ته تر ډیره د بیوزلو کورنیو ماشومان جذبېږي او هغوی ته لګښتونه خوړه او کالي ورکول کیږي او په ځینو مواردو کې مدرسو ته د ماشومانو د تک په بدل کې کورنیو ته پیسې هم ورکول کیږي. د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر اساس چې افغانستان هم غړیتوب لري په پوځي چارو کې د ماشومانو استخدام جنگي جرم دی او هر هغه څوک یا لوری چې د دې کار په تنظیم همکاري یا ترسره کولو کې شکل وي باید تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمویده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د آزادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام ورده ل دریو بجو تر پنځو بجو پورې د پروګرام هیروي موضوع هم د افغانستان کې د سولې روانه هڅه په تیر بیا په ورستیو کې چې د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې او څلورم غونډه به هم راتلونکې اونۍ په کابل کې وي. د کمیټه هڅه کوي چې د سولې د لارې نقشه جوړه کړي چې په ترڅ کې چې له مخې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. خو په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې د مدني ټولنو فعالانو هم یو نوی نوښت کړی. په کابل کې دوه مدني بنسټونو پرون په یوه کمساری اقدام کې 10,000 پوکاڼۍ په خلکو وویشلې چې پکې د سولې د ټینګښت او هڅو پیغامونه لیکل شوي دي. نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
سوله د افغانستان د دردیدلي ولس د لسیزو ارمان خو تر اوسه د پوره کېدو لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړي او لا هم هر ورځ افغانان د روانو شخړو له کبله خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. د چهارشنبه په ورځ کابل کې د ځوانانو او سولې او د سلو نجونو سلو ستونزو او سلو حل لارو په نامه مدني بنسټونو د ښار په لسو بیلابیلو سیمو کې 10,000 پوخانې پر خلکو وویشلې. په دغه پوخانو کې د کاغذ په وړو ټوټو کې مونږ سوله غواړو، سوله زموږ ارمان دی، له جګړې ستړیو، مونږ حق لرو چې په سوله کې ژوند وکړو او دې ته ورته نور پیغامونه لیکل شوي وو. مدني فعال او د ځوانانو او د سولې د انجمن غړی محمد نسیم آریان وایي سوله د ښه ژوند او دنیوي او اخروي سعادت یوازینۍ لاره ده، نو ځکه ټولو ته پکار ده چې د دغه ارمان په پوره کېدو کې هیڅ ډول هڅې ونه سپمول شي. ښاغلي آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی غواړي خلکو ته د سپینو او ابي پوخانو په ویشلو چې د سولې پیغامونه هم په کې لیکل شوي د سولې د ټینګښت انګیزه ورکړي.
په دې خاطر نن راټول شوی دی او د پوخانو پر منځ کې کڅوړه غخلاص کې یو کې یو پیغام دی چې موږ غواړو د ابي او سپینې پوخانې په خلکو ویشو او هغه کله چې خلاصي په کې یو پیغام دی چې سولې غوښتنې لپاره.
دغه کم سارې مدني حرکت په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په دې وروستي او کله طالبانو سره د سولې په هدف هڅې چټکی کړي او لس هم هیلمند دی چې دغه هڅې به په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت ته زمينه برابر کړي. د سلونجونو سلوستونزو او سلو حلارو د مدني بنسټ غړي خاطره کاکړ وایي دغه مدني حرکت هدف خلکو ته د سولې په برخه کې د مثبت ذهنیت ورکول او امنیتي ځواکونو ملاتړ دی.
هدف مو از
زمونږ هدف سوله ده او د دې پروګرام نوم مو هم د هرې ورځې سولې په نامه دی. موږ غواړو چې نه یوازې 28 د سپتمبر د سولې د ورځې په توګه ولمنځو، بلکې نړۍ ته دا وښیو چې افغانان هر ورځ سوله غواړي او هیله لري چې آرام او خوشاله ژوند وکړي.
دغه دوه مدني بنسټونه ادا کوي چې مدني حرکت خود جوش او عام ګټه دی، خو پر ځینو مدني بنسټونو نیوکې دا دي چې دوی د شخصي ګټو لپاره په نمایشي توګه فعالیت کوي او د عامه ګټو لپاره په دوامدار شکل کار نه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوري ډنمارک غواړي چې تر دریو راتلونکو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیون ډالر مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر پرون په کابل کې اعلان وکړ چې حکومت په دغه هیواد کې د زده کړو او روزنې اوږدمهاله پروګرامونو ته ژمن دی. د افغانستان پوهنې وزارت چې په راتلونکو څو کلونو کې د پوهنیز نظام د بنسټیز بدلون په لټه کې دی وایي چې هیواد دغه کار لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. یوسف انزدران پرې رپورټ لري.
ډنمارک چې د تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان پوهنیز نظام سره مرستې کړي، غواړي چې تر دریو نورو کلونو پورې هم په دې برخه کې د پوهنې له وزارت سره نیغ په نیغه مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر الفا ولفیکل د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د پوهنې له وزیر سره په یو ګډه غونډه کې ویل چې هیواد یې د تجمن دی چې له افغانستان سره د پوهنې او روزنې په برخه کې لا مرسته وکړي.
د ډنمارک شاهي هیواد په راتلونکي کې هم خپل مرستو ته د نړیوال بانک له لارې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د مرکبی خو 55 میلیون ډالر چې په دریو راتلونکو کلونو کې له دغه هیواد سره کېږي مستقیمه مرستې دي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې امریکا او کاناډا وروسته ډنمارک د افغانستان د پوهنې وزارت ستر ملاتړ هیواد دی چې د 2003 کال راهیسې د دغه وزارت سره په مستقیمه توګه نږدې 150 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د دغه هیواد ډېرې مرستې د ښوونځیو او دینی مدرسو په جوړولو، د ظرفیتونو په لوړولو او د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې د سیستمونو په پیاوړي کېدو لګول لګول شوې دي. له دې سره د پداس حال کې دا چې د پونې وزارت په هیواد کې د پونې سره د لیولتیا پیدا کېدو په خاطر په همدې ورځ درې روزنیز نندارتونونه هم پرانستل. په دې نندارتونونو کې 20 میلیونه نوي چاپ شوي کتابونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ تجهیزات او نور اړوند وسایل په لسګونو غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د پونې وزارت چارواکي وایي چې له دې لارې غواړي په هیواد کې د زده کړو سیستم اسانه، د خلکو لیولتیا ډیره او لا نور کتابونه چاپ کړي. د پونې وزیر اسدالله بلخي وایي چې د دې هڅو دوام او په هیواد کې د زده کړو لا زمینه برابرول نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی بلخي وایي چې شاوخوا 100 میلیونه ډالر هغه مرسته چې بېلابېلو هیوادونو د پخواني حکومت سره کړې وه تازه د دوی په واک کې ورکړل شوي، چې له لګولو سره به د هیواد د پونې نظام خورا بدلون ومومي.
اعمار مراکز آموزشی تعلیمات عمومی
د عمومي تعلیماتو لپاره د مرکزونو جوړول، د استادانو د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو لوړول، د ماشومانو تربیه او د ښوونځیو لپاره د میز او چوکۍ جوړول هغه کومه دي چې په افغانستان کې د بشري سرچینو په برخه کې لوی ونډه لري او له دې کاره د هیواد بچیان د زده کړو لپاره ښه لاره پرانستې ده.
د افغانستان د پونې وزارت داسې مهال د نویو مرستو ژمنې ترلاسه او د پونیز نظام د پیاوړتیا خبرې کوي چې د معلوماتو له مخې همدا اوس د نامنیو له کبله د هیواد په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 500 ښوونځي تړل شوي دي. له دې ټولو سره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال ایمل مرجان وایي چې دوی د پونې له وزارت سره په ګډه کار کوي ترڅو په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان د پونې او روزنې سیستم برېښنایي کړي.
د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مو د ډنمارک د 55 میلیون ډالرو مرستې په باب واورېدل. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: وسلوال طالبان د مخدره موادو په مافیا بدل سوي دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي هغه افغان چارواکي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مسؤل دي هم د مخدره موادو د قاچاق له درکه ګټه ترلاسه کوي. ورځپاڼې زیاتوي د افغانستان په سرحدي سیمو کې د مخدره موادو قاچاق د رشوت اخیستلو په یوه لویه سرچینه بدل سوی. دولتي چارواکي د قاچاقبرانو په پیسو جیبونه ډکوي او د افغانستان په ادارو کې پیسو ته تر عدالت ترجیح ورکول سوی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه یو جالب داستان ته اشاره کوي او لیکي د محمد اساق په نوم د نیمروز یو غالی پلورونکی خلکو لیدی چې په موټر او سرویس کې سفر کوي، خو تر تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې محمد اساق په حقیقت کې د نیمروز لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالرشید بلوچ و. ورځپاڼه لیکي د دغه تش په نوم والی لاس د لسګونو کسانو په وینو سور و او اوس د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر ګڼل کیږي. نیویورک ټایمز رسپانه د مطلب په دوام لیکي ملا عبدالرشید بلوچ د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر دی چې شخصا د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. دی اوس نیول سوی او په 3 کاله بند محکوم سوی، خو جرم یې یوازې د مخدره موادو قاچاق نه بلکې د بیګنا انسانانو وژنه ده. د مطلب په دوام راغلی په 2001 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د وسلوالو طالبانو امر اغیزناک و، خو اوس دغه ډله خپله د مخدره موادو په مافیا بدله سوې ده. د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ خپرونې په وروستۍ ګڼه کې د وسلوالو ډلو لیکو ته د ماشومانو د جلب په اړه لیکنه خپره سوې ده. په لیکنې کې راغلي تنکي زلمیان چې قانوني سند ته نه دي رسېدلي په جګړو کې برخه اخلي، چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د هیومن رایټس واچ خبرونې په لیکنه کې لولو وسلوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې زیات زلمیان خپل لیکو ته ورجلب کړي او د هغو نړیوالو اصولو خلاف یې عمل کړی چې د کشرو سرتیرو ګمارل یې منع کړي دي. د لیکنې په دوام راغلي وسلوال طالبان په دینی مدرسو کې کوچنیان جګړې ته روزي او د ماینونو د ځای پر ځای کولو، دغه راز د هغو د کارونې په برخه کې له دغو ماشومانو استفاده کیږي. خبرونه زیاتوي په کندز کې معلومه سوې تنکي زلمیان چې د 13 او 18 کلونو ترمنځ عمرونه یې وه جنگ ته لیږل سوي دي. د بشري حقونو د څار ادارې په خبرونه کې راغلي وسلوال طالبان د جنگي ساحې د پراختیا او پروان کال کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د ماشومانو استخدام زیات کړی دی. هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د جګړې لشکلو لوري غوښتنه کړې چې خپل لیکو ته تنکي ماشومان ونه ګماري او په دې برخه کې نړیوال اصول په پام کې ونیسي.
مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته مو په کتنه کې د هلمند کې د کوکنارو د کرپ اړه واوریدل چې په د نیو ټایم د رسپانس راپور لمخې د کوکنارو د کار څخه امنیتي چارواکي هم پیسې ترلاسه کوي. پر دې موضوع بیا هم یو مرکه لرو. د امریکا چاپ نیو ټایم د رسپانس په راپور کې ویلي چې د هلمند چارواکي د تریاکو د کښت او قاچاق له درکه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. رسپانس د ګرمسیر ولسوالۍ یادونه کړې او وایي ولسوالۍ چارواکي دغو موادو په تجارت کې دخیل دي. په دې اړه د هلمند ولایت د ولایتي شورا لمرستيال مجید اخونزاده سره زما همکار صالح محمد سالم مرکه کړي او په فایل کې ترې پوښتنه کړې چې د چارواکو لخوا له خلکو د کوکنارو د کښت پر سر د پیسو اخیستو موضوع څومره پر حقایقو ولاړه ده؟
هلمند کې جګړه روانه ده. د هلمند اکثر ولسوالۍ د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. حکومت یا نظامي چارواکو ته موقع مسایله نه ده چې دوی د کښت او د خلکو څخه د کښت پر سر باندې پیسې راټولې کړي. موږ معلومات په یو څه خبر شوي نه یو او موږ ته د سیمې خلکو چې اطلاعات په لاس کې وي د هغو سره موږ تماس نه د هغو نه
بله خدا دست خوب پخپل هلمند که هم ما ده خبریال په هیس کار کرده ده. هلته داسې راپورونه د هغو ولسوالۍ څخه هم راتلل چې د دولت په واک کې و، مثلا له ناوی ولسوالۍ څخه، له نادلي ولسوالۍ څخه، له مرجی ولسوالۍ څخه خلکو شکایتونه کول چې په دې نامه پیسې ورڅخه اخیستل کېږي، خو د پیسو سره سره به د دې کښتونه اړول کېدل.
په تېرو کلونو کې امکان دي ولګېد چې دا مشکلات یې و په هلمند کې، خو په هلمند کې که موږ تاسې وګورو په هلمند کې چې دا جنګ شو سوی دی، خاص یو لامل همدا موږ شوالی شو چې دلته په هلمند کې د کوکنارو کښت چراغ سوی دی او دا د کوکنارو کښت دا قاچاقبر او خپل څخه مفید کېږي او دوی ورڅخه ګټه اخلي. هغه کوښښ کوي چې منطقې زراعتي منطقې ته خپل کنټرول لاندې راولي او هلته هغه چې دوی حاکمیت ولري تر څو دا موقع مسایله کې وطنوال دهقانانو ته چې هغه دا دوی
بله خدازاده صاحب، په هلمند کې هم بهرنیو قواوو چلته حضور درلود او هم افغان قواوی مبارزه کوي. دوی وایي چې د قاچاقبرانو په وړاندې جدي اقدامات کوي، د دې کښت په وړاندې اقدامات کوي. ولې دغو هڅو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې په داسې حال کې چې په میلیونونو ډالر هم مصرف سول په دې برخه کې؟
هلمند تاسو معلوم دی ټول ځمکې دي. حکومت تر دې اوسه پورې د هلمند د امنیت د کابو کولو نه دی توانېدلی چې د هلمند د حالات کنټرول کړي او د هلمند راتلونکي حالت د دفاع ته چیر دي. نو دوی کله کولی شي کوکنارو ته د فایټر چیر دي او هغه پر مخ باندې بند کړي او هغه ودروي د هغو کښت بند. مهم چې امنیت دی چې په هلمند کې تر دې اوسه پورې امنیت قایم نه دی، تر څو چې امنیت نه وي قایم دې کښت
او خپل د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقدامات ته اړتیا ده په دغه ولایت کې چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان په سطحه له لویو ولایتونو څخه دی؟
په هلمند کې اړتیا پرسونل ته ده چې په هغه سیمه کې چې جنګ دی په هلمند کې چې هغه تصدن یې یا کسانان چې دلته په خط کې یا په کمربندو کې دوی جنګېږي هغه اته میاشتې نه دي چې هغه په خط کې جنګېدلي دي. هغو نور خپل توانایي له لاسه ورکړې ده، هغه نه شي کولی چې منطقه وساتي، هغه خپل ځان وساتي، هغو خپل روحیت له لاسه ورکړې ده. په دې خاطر باید مرکزي حکومت و هلمند ته جدي توجه وکړي تر څو امنیت قایم شي. د امنیت په سر کې ورسره د کوکنارو د کښت مخنیوی وشي هغه ته مرکزي حکومت.
بله تاسو د ناامنۍ مسله د کوکنارو د کښت سره تړلې مسله وبلله، په خپله د قاچاقبرو په وړاندې آیا ولایتي چارواکي دومره واک او ځواک لري چې وکولی سي د دې په مقابل کې رښتیا هم رښتینی او قوي مبارزه وکړي؟
نه، ولایتي مسؤلین خو نه شي، ځکه چې یادونه میاشت څنګه په دې خوا دوی د هلمند په امنیت کې پاتې ده. وسلوکین او قاچاقبر دواړه یو په بل باندې دوی تکیا ده. که چېرې قاچاقبر په هلمند کې د قاچاقبر فعالیت وسلوال مخالفین به په ټپه ولاړ وي او که چېرې یو فعالیت کوي ابل به مجبور مخلف دی چې ورسره فعالیت ولري چې دوی یو د بل حمایه کوي. که چېرې قاچاقبر په هلمند کې د مخنیوی وشي دا معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین به په ټپه باندې دوی فعالیت ولري او که چېرې د وسلوالو مخنیوی وشي د قاچاقبر مخنیوی په ټپه باندې شوی.
دغه قاچاقبر د وسلې مهمات او تجهیزات د کومه کوي؟
مخالفینو اکثر مالی مساجد کچکبر آمده کوي تر څو دوی دوال استفادې دوی خپل کچاخلي دا مواقع او خپل کچکچاخ انتقال کړي منځکه کې دوی خپل رفتمات وکړي او خپل کچاخي مالی مساجد او د وسلو ده اکثره د اوس د کچکبرو په ګاډه باندې چې کچکبر اوس حمایت دي.
د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده و له ښاغلي اخونزاده سره مو د نیویا ټایمز ورځپاڼې د راپور د هغې ادعا په اړه مرکه کړې وه چې ویلي دي په هلمند کې امنیتي چارواکي د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي. دی وایي دغه ادعا ناسمه ده. نیویا ټایمز ورځپاڼې تر ډیره دا مسله د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې څیړلې. خو ورځپاڼې دغه راز ویلي چې پر ګرمسیر سربیره د هلمند په نورو ولسوالیو لکه مارجا او نادلی کې هم ورته وضعیت کوکنارو فصلونه شته او د کوکنارو له فصلونو څخه هم امنیتي چارواکي پیسې اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو په نادلی ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت ته کتنه کړې. خو اوس په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. یو وار بیا صفي الله سنګزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په جګړه کې لماشومان او هر راز استفاده ده منلو نه ده. دغه کمیسیون په داسې حال کې دا څرګندونه وکړه چې د بشري حقوقو څار سازمان ویلي 2015 کال کې تر ټولو ډیر زیات ماشومان او ظلمکی په جګړو کې استفاده شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي د غزنی په اندړو لسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ماين جوړونې او موټر بم جوړونې یو کارخانه کشف او ترلاسه کړي. د جنوبي اسیا له سیالیونه لزګونه افغان لوبغاړي نن له 15 ډیر شو میډالونو سره بیرته هیوا ترستنه شول چې پکې د سرو زرو و میډالونه هم شامل دي. د ایران بانکونه د پیسو د انتقال نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. په دې توګه ایران له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره کولای شي بهر ته پیسې انتقال کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په پام کې لري کیوبا ته تاریخي سفر وکړي. باراک اوباما به د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې په نږدې نه لسیزو کې په دغه ټاپو کې پلګ دي.
لاسف یو لاسته نګزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. د خبرونو تفصیل کې غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کم. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بوجود مخام تر وو بوجو اوریدل شي او لوو بوجو ورسته د سهار تر وو بوجود امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې چپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 200 شپږ نوي او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپا مهیروي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې. د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. دغه راز د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې کوکنارو کښت مو هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. خو له دې مخکې یو نړیواله موضوع اخلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې په انقره کې ورستۍ حمله ټول اخلاقي او بشري نورمونه تر پښو لاندې کړي او عاملین به تعقیب کړي. په انقره کې پرون موټر بم چاودنې 28 تنه ووژل او تر شپېتو ډېرې ټپیان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او جرمني هم له ترکیې سره د دغه غمیز په خاطر خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر پوځي پرسونل او ملکیانو دغه تروریستي حمله په کلکه وغندله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وویل د تروریستي حملو د ګډ ګواښ په وړاندې مبارزه کې موږ له خپلې د ناتو له متحده ترکیې سره یو ځل بیا پر خپل قوي شراکت ټینګار کوو. د جرمني صدر زمین انګلا مرکل ویل موږ جرمنان ستاسو درد احساسو او د دغه غیر انساني اعمالو د عاملینو په وړاندې مبارزه کې له تاسو سره یو. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل دغسې وحشانه اعمال هیڅکله هم توجیه کیدی نشي او د ناتو متحدین به د تروریزم په وړاندې مبارزه کې څنګ تر څنګ خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا چې پرونی حمله چیرې وشوه او څه ډول رامنځته شو او مسؤلیت یې چا په غاړه اخیستی کنه تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
د ترکیې په مرکز انقره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ژغ لوړ وو او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ وو. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سریعظم مرستیال نعمان کرتول موس تېره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي، خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو ترورستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سرجاسم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یو بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سرجاسم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنې شوه چې په کې د 1 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیه په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یو چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یو ځانمرګ برید کې د جرمني 11 کسندویانو وژل شول. د دې بریدونو مسول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د 2 چاودنو مسول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکیې چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. مخکمو د هلمند ولایت شورا لمرستیال سره د نیو ټایمز ورځپاڼې د وروستي راپور د ادعا په اړه مرکه واورېده. د نیو ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستي راپور کې ویلي وو چې په هلمند کې امنیتي چارواکي په تیره بیا په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي، خو د هلمند ولایت شورا مرستیال وایي چې دغه ادعا سمه نه ده. نیو ټایمز ورځپاڼې دغه راز پر ګرمسیر سربیره د هلمند په 2 نورو په نادلي او مارجې ولسوالۍ کې هم ورته خبره کړې ده او ویلي دي چې په دغو 2 نورو ولسوالیو کې هم ډیر کوکنار کرل شوي او اکثرا امنیتي چارواکي سیمه ییز چارواکي له دغو کښتونو پیسې ترلاسه کوي. د ازادي راډیو خبریال چې په هلمند کې د کوکنارو موضوع له نږدې تعقیب کړي او اکثرا د کوکنارو د کښت په اړه راپورونه ورکړي، څه موده مخکې د هلمند نادلي ولسوالۍ ته تللی و ترڅو هلته د کوکنارو فصلونه نږدې وګوري او له کروندګرو سره په دې اړه خبرې وکړي. الیاس دایی په دې اړه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د 2 بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ ځمکو کې د کرل سو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر 4 لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د غو د حاصلاتو او کاروبار پړه هر څوک خبرو ته زړه نشه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتل په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تیریږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جی کوي او د دوی ماشومان لوري. تر لاسه ډیر ځوانان په 2 پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاری، سپیره په بیل او منګال شوړیدلی لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې. ها هوا سره د خودی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوجي سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نمی گو پشتل د کوکنارو کشت معنی اعلان سره دی، ولی کوکنار کرلی دی؟
هو تاریک خونه روا دی، خو ډیر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې شکېږي. څه وکړو، رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو دغه مو کار دی نو تاریک کوي نه، بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یاړو کرو یې نو څه وکړو، دغه مو کار دی.
د نشې توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سي په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کېدونکي تریاک 60% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوي دي. د ملګرو ملتونو یا د اداره یا د نشې توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په هغه سرګردانیو او خواریو هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کېږي. د نادلي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي، او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خوښ لرم چې پیسې ډیرې ولرم، خو د تاریکو داسې کار دی کله چې سم سي د سړي اوله منه روپۍ سي، او کله سړی داسې کړي چې د ډاګه یې ووي سړي ته بېخي پاته نسي. د کنجتو د رومیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړوي، خو یو خو امتیازات نسته، یخچالونه نسته چې پکې وساتو، نو بس د کور دپاره یو څه دي چې معنی هغه د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړوي لکه تاریک چې جوړوي.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي، تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبورې دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تر کې چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې دغه نه دي اخیستي، پیسې نه دي اخیستي. ولسوالۍ او دغه منطقو څخه چارواکي نه راځي موږ ته پیسې ورکړي. دا غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستي دغه ته په کلو کلو روپۍ ورکړي، پروش کال وړم کال وسش کال مو روپۍ نه دي ورکړي. نو چې دنیا پیسې به سره وخت کوي وانه چې پیسې نه، نو کله سلام کو او کله پور کو خوده را خبر دي چې مشکل.
د 2003 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا د پراختیایي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول، خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشې توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل شوي، خو کروندګر وایي ډیر کرل شوي، دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار کرلي دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي، په شپږ بجې دی ولاړېږي، په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر 9:30 پورې دی اوبه لګوي، پر 10 بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني. نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسې چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم شنو مونږ لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهیږي چې په نړیواله سطحه د نشې توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي، او د نورو دانو میوه د پاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډیر د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بے برکت پیسو څخه خوشاله نه دي. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي راډیو لا صافه او واځه هوا وري. د اف ام سل اشاریه 15 صفه په یاد لري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو سلامونه او نیکه هیله مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لتا سره دوستان په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت دی اوسیدونکو امام الدین ستونزه راخیستې ده. امام الدین هم د کور ستونزه لري خو د کور ستونزه له چا سره د خپل میری سره ده. که څه هم دی وایي چې محکمې د دپ ګټه فیصله کړې ده خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالي شوی چې خپل کور چې لموري ورته پاتې دی او د خپل مور حق خپل ماما نه اخیسته وو دا خپل کړی. نو په دې کې سبب مو هغه وخت خسر خلاص شي چې د امام الدین لخلي واوړو دا تاسو او دا هم امام الدین.
ما خودم امام الدین اولاد بغلان مسول خنجو مایندرم افسول چې ما دعوا کړه
زمانوم امام الدین دی د بغلان ولایت د خنجان اوسیدونکو. یو کور دی چې یو سلو 15 پټه متره مربع کیږي درې خونی لري. زما گزاره پکې ښه کیږي. دا مې د مور حق وو. ما مې له ماما اخیسته وو خو اوس مې مېرې زورګیره کړای دی. دا و مې ګټلې سلاسه محکمه هم زما په ګټه فیصله کړي. د دارالانشا شورا مکتوب هم را کړای. مېرې مې په محکمه کې قسم را کړ چې دا استاد ماویل هو زما ده خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي. د مېرې زوی مې په اردو کې دی او یا هم خای بل څوک پیژني ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي. و کال کیږي چې دا دوا روانه ده. خزمې له دې غمه ناروغه شوي اوس مې ورته دوا راوړه. زه کراچی وانیم غریب سړیم گزاره مې پکی کیږي. زه خپل کرای کور کې وسېګم زر روپۍ کرایه ورکوم.
د انصاف پلټکه
قدر منوریدونکو د امام الدین ستونزمو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخ ته کې خوده. خاغلی حقمل په دې اړه چې د زوروا کو سره غوی چې د قانون سرغړونه کوي د دوی چلند څه ډول دی راته وویل.
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسولین د بغلان د خاریانو په خدمت کې دی. هر څوک کولای شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چې لري د ولایت مسولین سره شریکه کړی او موږ د هر د خپل د ولس او د خپل د خلک د هوساینې لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو. د موږ رابطه د هر څوک کا زورواکي غیر زورواکي د موږ رابطه چې د رابطه د قانون دی. نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د هغوی اجرات وکړي. د پدې اعتبار زمونږ فقط دغه تعریف شوی مسائل چې دغه قانوني قانون دی او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د خاریانو په برخه کې موږ آماده یو خپل چمتووالی لرو چې دغه د حقوقو د اعاده کولو لپاره موږ کار وکړو.
خپل چې تر اوسه پرې داسې موارد ترې چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تاسو له خاني ول شوی وي او ورته سزا ورکړ شوی وي.
خیا د اداري د عدلي وي د عدلي او قضایي ادارات او شعبات جوړ شوی د مدل لپاره چې اجتماع کې او پټولونه کې خامخا د سګسان پیدا کیږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنځ تفکیک ونکړي. هغه اداره او هغه ادرس چې د پروګرام د رسیدګي کوي او چمتواله هي د ادارات دی. نو د ټولو مسؤلینو دندم دغه ده چې د خپل د خاریانو او د مظلوم د حق رسیدلو لپاره زیارونه وباسي او خپل حاسه وکي.
خپل سب دغه ورور سره ستاسو همکاري سره ژمنه ور سره څه کوي تاسو؟
موګه د بغلان ولایت د ټولو خاریانو په خدمت کې دی. دا غزم ورور هم کولای شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته راشي. د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی.
څو وخت دی کولای شي د محمودین چې درشي او تاسو ورسره همکاري وکړي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو ښاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي. هیڅوک نو هر وخت دوی کولی شي د تاسو د ادرسه چې دا اوس زما شمېره مې تاسو سره ده او پرته له غنم د بغلان ولایت مسؤلین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی. هیڅوک د دې امر نه مستثنا دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه پرانا کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریده تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکې ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړي. خو یو خبره ده چې ځینی وخت دوستان ټلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي. هغه ته دوی شخصي ستونزې نه وي او عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېری دي نو د عمومیت نه موږ د شخصیتونه مثلا د یو کس غږ کولای شو چې په دا خبرونه کې خبر کو او دا غوي شخصي ستونزې چې د یو چا سره لري یا د یو ګورګان سره لري دا غي د حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستانو نه هیله کوو چې خپل ستونزې کم چې دوی شخص خپل ور سره مخ دي هغه له موږ سره شریک کړي. زموږ د اړیکو شمیره د 0992 93 درویش. خو که تاسو کولای شئ چې واځي د یک شمې پورزو له موږ سره اړیکه ونیسي دغه شار کې د ټلیفون کرخه مصرفوي. تاسو کولای شئ په پیغام موږ ته خپل ستونزې راولېږئ. تر بلې ونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرای
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو اداونی په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن ملمدی.
Thank you very much Mr. Ambassador for making time.
ډیر زته مننه کوم شغلې سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ څو د افغانستان په تړاو له ازادي رادیو سره مرکه وکړي. په ورسته کې موږ د ځینو اروپایي او امریکایي چارواکو په حواله داسې راپورونه درلودل چې ورسره بلې په افغانستان کې وضعیت په خرابې دودې. د دې سر په خوا کې له افغانستانه د وټونکو کډوالو شمیر هم مخ په زیاتې دودې. تاسو دا وضعیت څومره جدي ګڼئ؟ فکر کوئ له دې سر به د کډوالو په شمیر کې هم زیاتوالی راځي او که څنګه؟
The number of the refugees will increase or what's your assessment?
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future. And that uncertainty will take some time.
زما په نظر د کډوالو وضعیت ډیر زیات دراتلونکو پړه لبی باورې څخه اغیزمن دی. دا پی باوري به یو څه وخونی سي څولمن زولاړ شي. نو موږ دا سچ ته منو شو کولای چې پلان محل کې به امنیت راشي او پی باوري به لمنځه یوسي. هغه څه چې مهمه ده دا ده چې افغان حکومت باید روان کال پترڅ کې لنړیوال ټولنې سره یو ځای خلکو ته دراتلونکو پړه ډاډ ورکړي. کوم وکړای شو وضعیت ثابت اوساتو نو دا به د افغانانو لپاره تر ټولو غوره کار وي چې کولای شو همدارنګ چې دراتلونکو په اړه باور رامنځته
کړو but also to restore hope and confidence in the future.
And recently Afghan government was hosting a delegation from Europe.
روسي کې افغان حکومت د اروپای پلاوی کوربو دغه پلاوی تر ډیره د کډوالو په اړه بحثونه درلودل. په دغه لیدنه کې پر کومو مهمو مسایلو پریکړې وشوه او هغه غونډه چې په راتلونکي کې په اروپا کې جوړې شي په دې اړه پر کومو مسایلو به متمرکز وي.
What were the main points and discussions?
The delegation that came came specifically to discuss the migrant issue, which is a very politically prioritized.
کومپلاوی چرغله و څو د کډوالو پاړه با سوکړي هغه څه چې سیاسي اړخه اوس نه یوازې د افغانستان بلکې د اروپا لپاره هم لمړیتوب لري. دغه پلاوی غوښتل څو افغانستان لخپل نړیوالو مسولیتونو خبر کړي. زه فکر کوم ځوابونه د افغان لوري لخوا مثبت او اروپي پلاوی هم راضي وو. پلاوی په دې اړه هم بحث درلود چې څنګه کېدې شامل تا د کډوالو لپاره د خژوند زمينه برابر شي. د بروکسل کانفرنس چې دروان کال په اکتوبر کې جوړیږي د افغانستان د راتلونکو په اړه یو اساسي کانفرنس دی چیرې چې نړیوال به د افغانستان په اړه تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د خبرو لپاره راټولېږي. زه هیله لرم دا کانفرنس خلکو ته دا هیله ورکړي چې دوی کولی شي تر 2000 کال پورې په نړیوال ټولنې تکیه وکړي.
وی هوپ ویری مچ دټ دیس کانفرنس ول سند ا سترونګ میسج ټو دی افغان پیپل دټ he can rely on the support of the international community for the next 4 years until 2020.
Well, as you mentioned in fact everything is related with the security situation in Afghanistan and
no la katsan ke chita swel har ta amniti waziyat puri ada lari de wa lord puri europai astazi patoga stas war zabana amniti halat sa khatsada fikr kawi 2014 ba da ter kal pa cer wa ka da waziyat chakedo ta umid sta
will be the same like last year of is there any hope that the situation will get better?
Well, there's certainly hope the situation can improve and it should improve, but it will be difficult and I don't think we should
بل شکه مونږ دایله لرو چې وضعیت خکیدای شي او باید هم خشي خدا به ستونزمن وي او مونږ باید داسې تصور ونه لرو چې دا کار به اسانه وي 2015 ستونزمن وو او 2014 به هم ستونزمن وي هغه څه چې ماته هیله ربخي هغه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو د تیر کال تجربه خسته څو دروان کال د امنیتي پالیسیو لپاره ورڅخه کار وخلی نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو هم له تیر کال څخه تجربه وخسته دا په دې معنی نه ده چې یوازې افغان ځواکونه ښه کار وکړي چې باید وې کړی بلکې سیاسي شخصیتونه هم باید د ملت د دفاع لپاره یو ځای کار وکړي مونږ ارتیا لرو ټول پوښو چې 2014 با یو حیاتی کال وي ک افغانان یو ځای حرکت وکړي نو دوی وضعیت قابو کول شي خو که غوی سره جلا جلا شي او دښمن متحد وي نو وضعیت به د خرابېدو په لوري ولاړ شي
if the afghan people are split and the enemy is united then the outcome will go to the worst
of course Afghanistan is threatened by different groups
بل شک افغانستان د بیل بیل ډلو لخوا غوښل کیږي فکر کوي کوم ډله د افغانستان لپاره ډیر خطرناک ده
insurgent groups what's your idea
there's no doubt that Taliban is the main enemy and the ones that are threatening the stability of the state and if they were not there the situation
په دې کې شک نشته چې طالبان اصلي دښمنان دي او صوبات ته خطر جوړوي دوی هم لبیلا بیلو ټلو او خلکو څخه جوړ دي خو په ټوله کې دغه کسان دي چې صوبات ته غواخ جوړوي خو موږ دې ته هم اړتیا لرو چې د نورو ډلو په اړه هم فکر وکړو بل شک چې له پاکستان څخه ډېر ډلې افغانستان ته راوختي او اوس دلته اوسېږي دغه ډلې له نورو ډلو سره د همکاري لیوالتیا نه لري او غواړي په دایمي توګه افغانستان کې ځای پر ځای شي هغه ته باید اجازه ورنکړل شي ځکه چې دوی هم د افغانانو د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې دښمنان دي او موږ باید ورته پام وکړو
they are forgotten and they cannot be allowed to rest in peace they are also enemies of the afghan state and the afghan people and the international community and we have to deal with them
and meanwhile afghan government has started a process of reconciliation and peace
په ورته وخت کې افغان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته د سولې او پخلاینې پروسه پیل کړې ده فکر کوي دا پروسه خاصتا څلور اړخیزه هڅې به مثبت نتیجې ولري
do you think these talks and this process will had a better and positive result
certainly there's a new discourse going on which gives me reason to hope that there is there are serious considerations
په واقعیت سره دا نوې خبرې اترې ماته د امیدوارۍ دلیل راکوي د خای په تدریج سره یو ستره سیمهیزه اجماع رامنځته کړي د غیرتلونکو اجماع ته اړتیا شته څو د سولې د خبرو ملاتړ وکړي خو دلته دا پښتنه کوي چې طالبان به څه وکړي مونږ باید داسې وضعیت رامنځته کړو چې دوی فکر ونه کړي چې د جګړې دوام تر خبرو غوره دی دا به یو څه وخونی سي دا غوڅه چې مهم دی دا دی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باید مخامخ خبرې پیل شي نو په هغه صورت کې تدریجي مذاکرات پیل دی شي دا به وخت غواړي خو مونږ خوانیو کولونو په پرتله اوس په یو خو وضعیت کې یو
it will take time but we are in a better position now for peace than we have been for many years
and as a last question again I want to have a question about afghan government and that's about
د وروستي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې د اروپای ټولنې وروستي بیان کې راغلی چې د فساد موضوع له افغانستان سره نړیوالې مرستې ګواښي. فکر کوي افغان حکومت له فساد سره کافي مبارزه نه ده کړې، او یا دا چې څه باید وسي څو فساد راکم او یا هم په بشپړه توګه له منځه یوړل سي؟
We don't expect miracles.
بله شکر ډیر څه کېدلی شي او باید هم وشي. موږ نه وایو چې هر څه به سبا ته حل شي، خو موږ دا باور لرو چې د فساد د له منځه وړلو لپاره ډیر څه کېدای شي. څو له فساد سره مبارزه لا ګړندۍ شي. هغه څه چې زه غواړم پاړه یې وغږېږم دا دي چې موږ به د فساد پر ضد کمپاین ولرو تر څو وښیو چې عام خلک له فساد سره د مبارزې لپاره څه کولی شي. زما په نظر د خلکو او حکومت ترمنځ په دې برخه کې باید یوه رابطه موجوده وي، خو اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت په خپله پکې خلک هم په دې پروسه کې ښکیل دي او یا هم ورڅخه ګټه اخلي. زما په نظر حکومت، خلک او رسنۍ باید د دې لپاره ګډ کار وکړي. دا د دې هیواد د ثبات لپاره یو ګواښ دی او امنیت ته خطر جوړولی شي. دا د دې لامل ګرځي څو د حکومت ډېرې پیسې غلا شي. دا واقعا د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه هم پر دې ډېر تمرکز کوي او دا به د بروکسل د غونډې د خبرو یوه مهمه برخه هم واوسي.
We look very critically at this issue. It is a key issue, and it will be a key issue for discussion also at the Brussels conference later this year.
Once again, thank you very much.
You are بیا شغل سفیر مننه کوم چې مشتمو ده مرکه فرصت راکړ.
You're very welcome.